میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ رادیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د وسلوالو طالبانو استازو له ډیرو نندرۍ وروسته پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمي خلیلزاد سره په قطر کې وکتل. قدر من اوریدونکو د هرڅ د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: په میدان ښار کې پر یوه پوځي اډه د طالبانو د پرونی برید د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پرون پیل کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه: د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه اډه د پرونی حملې د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او له 6 د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبری آژانس د دفاع وزارت د یوه چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 130 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې په وژل شویو کې د کومانډو ځواکونو 8 غړي هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. راپورونه وایي چې برید کوونکو په دې حمله کې پر چاودیدونکو موادو بار یو هموی موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه الوزولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوه اونیو کې به دوی اسناد څېړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي، وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د دغو 18 کاندیدانو په ډله کې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین د 19 ولایتونو په 109 ولسوالیو او په هغو سیمو کې تطبیقیږي چې د پولیو خطر پکې زیات دی.
په سوېلي او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 3.4 میلیونه د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له وسلوالو مخالفینو سره توافق شوی چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین چې پرون پیل شو 15 ورځې دوام کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 9 په کندهار، 2 په اروزګان، 4 په هلمند، 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 په نورستان کې ثبت شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیت پرون د یمن پلازمینې صنعا ته ورسید. گریفیت به د دې سفر په ترڅ کې چې له مخکې نه و اعلان شوی د یمن بندري ښار حدیده شاوخوا وضعیت چې په دې وروستیو کې پیچلی شوی دی وڅېړي. د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو په تیره میلادي میاشت کې په دې ښار کې پر اور بند او د بندیانو پر تبادله موافقه وکړه چې تر اوسه نه ده عملي شوې. پر حدیده ښار حوثي ملیشي چې ایران ملاتړ کوي ولکلري. اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګي سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې همداراز د روسیې د دغو څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په تور د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړې او د ویزې بندیزې پرې ولګاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې مسکو حق لري د دښمنۍ اقدام ته ځواب ورکړي. اورستای خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبی سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. همدې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیا او جاپان یو هم نه غواړي چې له خپلو ملي ګټو لاس واخلي. پیسکوف زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام له پیل مخکې ستاسو پام د خبري برخې د لنډې برخې اوریدو ته رابولم. له ډیرو ناندریو او ګنګوسو وروسته بلاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وروسته له هغه خبرې کوي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې مثبتې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ نن دوشنبه خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعات چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوره کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجنډا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیر بیا سیمه ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیر بیا د طالبانو له هغه خبرداري وروسته ډیره مطرح شو چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکز نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تېرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپله خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. خلیلزاد د یکشنبې په شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي، موږ پر سم لوري روان یو او د پاکستان له لوري څخه زیات اقدامات به موږ مشخصو نتیجو ته ورسوي. له اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې دوی دا روښانه کړی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. له پاکستاني چارواکو سره هم مهاله پر ښاغلي خلیلزاد سربیره دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قوماندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل په ګډون یو شمېر نورو جګپوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. آیا دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي چې پاکستان چې ویل کېږي پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي؟ د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر یوه حده فشار زغملی شي خو زیات فشار ښایي وضعیت لا خراب کړي.
یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړي شي، خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالبو مني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکر اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بونبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سری شاخیستل مشکل شي.
طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قطر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به له افغان هنرمند سیدا ګل مینا سره په مرکه کې واورئ چې سر او راګ څه شی دی.
چې دغه علاب کې لکه مثال خبر
سادا نیری سا
دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه علاپونه پکې کن
سارے ما بدا نیری سا دا نی پا ما بگا مری سدا نیری سا.
د دې جالبې مرکې د اورېدو لپاره را سره اوسې. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په حوزه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د شکایتونو د څېړنې لومړی پړاو پرون پیل کړ. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل. له بلې خوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسیون په دې پړاو کې باید شفافیت او عدالت په جدي ډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د وصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د کابل په حوزه کې د شکایتونو کچه لوړه ده نو دغه شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د ولایتي دفترونو کمشنران هم کابل ته راغوښتي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو د څېړلو لومړۍ مرحله پیل شوې ده.
مراحل شروع شته، از تصنیف شروع یا به بررسی به تحلیل
دی. وایي مراحل پیل شوې دي چې پکې تصنیف، ارزونه، تحلیل، شکایتونو ته رسیدنه او په اړه پریکړه کول شامل دي. د شکایتونو د ثبت څخه دوه اونۍ وروسته ولایتي دفتر دغه شکایتونو ته رسیدنه کوي. کله د وروسته هم شکایتونه موجود وي نو مرکزی کمیسیون بیا دوه اونۍ وخت لري چې دغه ټولو قضایاو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی روحاني وایي د کابل ولایت د لومړنیو پایلو په اړه زر شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په خپلو ژمنو عمل نه کول او د شکایتونو د ډېروالي له امله ښایي دغه کمیسیون په خپلې پخوانۍ پریکړې یعنی د کابل د رایو په باطلېدو ټینګار وکړي. د کابل ولایت ځینو معترضو نوماندانو هم ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې درغلۍ شوې او پایلې نه مني. دوی ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې د کمیسیون په داخل کې مالي فساد شوی او دوی د عدالت ټینګښت غواړي. د فیسبوک یو شمیر کارونکو هم بار بار دا خبره کړې چې د کابل په حوزه کې زیات شمیر کامیاب شوي نوماندان سوداګر او مافیا دي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون په دغه مرحله کې باید شفافیت او عدالت په جدي توګه په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دی وایي کمیسیون باید د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو قضیې په جدي توګه وڅېړي. کوم اسناد چې ښکاره نه دي له شکایت کوونکو دي نور اسناد او شواهد غواړي. د قانون په رڼا کې دغه بهیر باید په شفاف او عادلانه ډول مخته یوسي او پریکړې په وخت سره اعلان کړي. ښاغلی رشید وایي په ځینو مواردو کې د شکایت کوونکو اسناد په باطلدانۍ کې غورځول کېږي او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر کمشنرانو نه رسیږي چې دغه موضوع دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. نوموړی ټینګار کوي چې که دغه بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ یونل شي نو یو بل ناورین به وزېږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لپاره مخکې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي دي.
د ولسمشری ته انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې انتخاباتي سیالي به د ولسمشر په تسلط کې وي او شایي دا پروسه په ځینو مواردو کې د افغانستان د سولې د هڅو تر سیوري لاندې راسي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې 98 کلن دی د خبرو تر څنګ په انتخاباتي ټکټ کې د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلي دی پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو نوماندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستانه ووځي. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار دخیل پاتې کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. ستراتفور خپرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غړم په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
منصور بس ردی پسو مینا میولی دلا یبر هر پر هر دا الهم هر باندرا واوڑی دما اسی دو کو.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو.
دا نظاما گما دما گسا سانی دما گسا گما دانی سا گما دانی سانی دا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لبسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندې ما ویل غنی یار.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلکګ دی نو هم دیدې یکدا. پل د رهنما په پلکګ دی نو هم دیدې یکدا. پټ سترګې پټ خلې په نور پسې سیوري زی. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لار، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنی زکړی د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سر ترسولی. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنی سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی، خو ترڅو مودي وروسته کله چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شو، دای هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډې کولو تاړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډیر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خبرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه، چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولي. د مخکتنې دی غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورغله او دا ریپورت یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شعر مینوالو په کې برخه اخیستی و. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شعرونو بیاناوي او مقالی واورولي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ بیانا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې په خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعیا هغه د پښتون کلتور، هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی، په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرسوه داسې لږ نه وکتل. یو دنیا پکې پرته، یو ادب پکې پروت دی، او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله زواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لاپدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړکی سندره شوي او تر مونږ او تاسو را رسېدلی دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم ځای په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د اغیار چې پای کې تقریبا تر زهده پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده، او دا ما د وخت نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راغله، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې د خاوري او د پښتانه کوم دین د څوک نشي بیلولې.
د مخکتنی په دې موخه غنو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شیرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شیر یو بند ستاسې په وړاندې ګدو.
لنڈن کی صدا دخل وطن بدل تو کلما خان بھی کورش خان بھی کورش دے نوکر بھی کورش خدایا من راولی دل بر بھی کورش دے.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا.
چې په تور خم باندې راواولی تمې لدا مشوم د شمل ورو پښتنو مینه نیولې دلا ماس پلار کانو بوٹ آواز نکول منصور بس ندی کسو من مولی دلا یو پرہر پرہر دا علم غر باندر آوڑی دما اسی دا اوخ کو سمندر باندر آوڑی دما زما پزڑا باند کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سواد کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو اوس بنګړي چاله واخلم رومال راولېږه د غوږونو والی مخر سوا او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوې دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقۍ کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. که چیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سره دي ستا پا چې کوم دی دا بې جوړه دی آزاد مستقل سونه دی باقي چې کوم پاده شو ریکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقه ته وایم چې مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري. په هر یو راګ کې دواړه شکل هم کیدی شي یو شکل هم کیدی شي نو دا راګ استعمالیږي. بیا په نور خبر راځي وادی سموادی. وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راګ کې ډیر استعمالیږي. سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته وکړه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر سادا نیره سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي ساره ما بدا نیر سادا نی په ما بغا مر سدا نیر سا د کی هغه راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیر گر سا پم دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیر گا ما دا نی سا سا نی دا پ ما ر ما گ ت نی دا نیر گر نیر سا نیر گر سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا اغ راګ معلومه د هر راګ یو شکل وي. ها نو هغه مالکم څخه شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا دا ما
ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا ما گا سا نی دا ما گا نی گا سا
اس دے کہ علاپ نم کی دید علاپ ہوئی اس ما سرگم کو کنا دا علاپ کے ہم رازی مسئلہ خبری الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چې په دغه دون الاپ د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره
کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا دبل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا و سخاک سار شا
دا ملنگ جان سا شیر دی اوز دا ما پیلاب کی واش اسم دا سیمی اوز دا غطر جور کو لکه جی علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاپ خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کومي علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګ ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګ ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ کتلی شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو د سن معلومی چې کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شاني داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته ونج باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ول نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کی تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبره دی بیا دکې ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شری د دې نه دې پوری یو شری د دې نه دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ آواز سره سا سا دسه غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانا دې کې آواز نو هغه اصلي
دغه هغه انټونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا
شپک سوروی یا وسوروی نو پخوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سراګونو څخه پنځه سور زی او شپږ رازی پنځه زی وو رازی شپږ زی پنځه رازی شپږ زی وو رازی د سی یا وو زی وو رازی د سی د سی دغه مشته
او استاد ته مخکې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او د راګونو ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو ایشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو همدغه سي تر مونږه پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي درکو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب خیال کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو د کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم چې خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پختنې په توګه چې تا په موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دي چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه دې پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپېلې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موري سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکوپایل کې درته وایي چې وال شعر وایي
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چا پختہ نو پر نمور تھے ولے سے انزے کا شعر وایم تے شاعر ہوں
اس وی پر اصلی علت بندی خبر ہو کہ شاعر ہوئی ہے
اصلی لتی دادا چی ہر اس چیز ما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پادے خبر ہو یا پادے ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړوم
اقدرت وایت اتر اوس پوری تاسو څومره شعر نه لری
داس دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاو خو کې دی
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د ته باید توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکې دې نه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ تاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سره ونه ټاکي مثلا سره به داسې وانانګری چې سره وایي چې په دغه سره سیاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسه په شعر کې
انیزه سه اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې رقم یو وخت کې خو شعر ذهن ته درځي.
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډېر په لوړه درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه،
یعنی په پایل کې خام و.
هو ډېر خام و، ډېر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کې نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم، زه د مشهور سم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې ما وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نور پوښتنو ته راسو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده که راته ووایه؟
شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي. د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري. یا سپرلې دے او یا مینه د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران تھوري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان تھوري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن تھوري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان تھوري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان تھوري، قربان تھوري، قربان تھوري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغه وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله موږ پوهنتون کې وو، هلته موږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر راته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې. البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي. چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي، خوښېږي کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي؟ چې خپل आवाज وي
کچر تاغه مانه غختنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي داغه سندرغاړي دي چې داغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیروسی
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژبې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې اثر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینې بیا خپله خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلی مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو نه دکاندار جارو په ځمکه گذار کړه او دننه دکان ته ننوت د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ دکاندار بیرته له دوکانه راووت دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څناڅه روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 1400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هسې نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبر چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و، او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلویښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې لبرمه زمری رپی جنگلو کې
لآکو بای داری تیرو جبار پر سوریو باندی ویر پریوت لپاسا محمد واکمن چولاڑ پا بلدار یوار شو اسیر پلاست مرچمنو انتقال وکڑ خبر لبلوار پسماوی ودان هنگران وو پسماوی ودان هنگران وو پٹی کنو پر درس چہان او چار د محمود د جوبلورو پلاس کی ووت د محمود د جوبلورو پلاس کی ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار ننګیالی ولر قید مړینه د زکا څه یې والو تله هسته په تیلار
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھولی پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھولی کریپ کی گلون حسن ساز غندیے لند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے لند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشوہرت دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشوہرت پو وگی خیٹ موڑیو بینیاز غندیے کرنگ وی کتراش وی کچارمے تک بدلا پخپل لا روان یہ بے استاز غندیے پمینے مینو خدای تپلار جانان وای پمینے مینو خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غندی ما وی چی غنی یار څه بی انداز غندی ادب ته در کی کم زبان دراز غندی
ما وی غنی یار څه بی انداز غندی ادب دے ادھر چکم زبان درازا ہندیے ادب دے ادھر چکم زبان درازا ہندیے ادب دے در کی کم
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه
له آزادی رادیو.